کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله استان اگزام. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. نن چهارشنبه ده. د په دغه خبری پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسېدلی دی. افغان حکومت هیله ښکاره کړې چې د خلیلزاد سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی پاکستان ته رسېدلی. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قمندان له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی. او ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. پوره خبرونه واوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته رسېدلی. زلمی خلیلزاد د سپتمبر په میاشت کې د سپتمبر په وروستیو کې په دې ماموریت وګمارل شو. له هغه راهیسې دا پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دریم رسمي سفر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست خوشبیني څرګنده کړې چې په دې سفر کې به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د پیل لپاره د خلیلزاد هڅې څرګندې پایلې ولري. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویاند فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل
مسلمان چې دا ځل سفر وکولی شي موږ د مذاکراتو پیل ته نږدې یو. په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغې باندې مقتل بحث وشي. پاکستان تېر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي.
وسوالو طالبانو د افغانستان له حکومت سره خبري رد کړي او په مکرر ډول ټینګار کوي چې یوازې له امریکا سره خبري کوي. خلیلزاد به کابل او دوحې ته هم لاړ شي چې د افغانستان د حکومت او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو لخوا د جنسي زور زیاتي د ادعاو په اړه څېړنې کېږي. په دې اړه د افغانستان جمهور رئیس پرون غږ وکړ چې باید عاجلې څېړنې وشي. جمهور رئیس اشرف غني پرون د افغانستان له لوی څارنوال سره هم وکتل او تر هغه وروسته یې وویل چې داسې ادعاوې ټکان ورکوونکي دي. د افغانستان ولسمشر وویل چې له لوی څارنوال سره یې په دې اړه خبرې کړې دي او له هغه څخه یې ژمنه اخیستې ده چې دغه مسأله به د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې وڅېړل سي. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې یو شمېر مخکنیو غړو په وروستیو کې د ګارډین رسپانې ته وویل چې د افغانستان د انجونو په ملي لوبډله کې له یو شمېر کسانو سره ناوړه چلند شوی دی. خو د افغانستان د فوټبال د فدراسیون چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې اړه جدي دي او څېړنې کوي او که چیرې داسې ادعاوې ثابت شي چې حقیقت لري دوی به یې عاملینو ته سزا ورکړي. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالمالک نظامی له خپلو دوو ساتونکو سره د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې وژل شوی دی. د دې ولایت د والی ویان ذبیح الله امانی نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تېر شپه ناوخته د سیاد ولسوالۍ په مرکز کې له څو اړخونو نه حمله وکړه چې په پایله کې یې د دې ولسوالۍ د امنیه قمندان او د هغه دوه ساتونکي ووژل شول. سیاد د سرپل ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې وخت نا وخت له هغه ځایه د ناامنیو او وسلوالو حملو خبرونه ورکول کېږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یو غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنګټن او متحدانو یې د ازموینه د امنیت شورا له پرېکړه لیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب شو سرغړونه بللې ده. امنیت شورا دا غونډه په داسې حال کې پلان کړې ده چې د ایران د توغندیو د پروګرام په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د روانې اونۍ په پیل کې فرانسې د ایران د توغندیو د ازموینه پارونکي او د بې ثباتۍ لپاره یو عمل وبلل چې ویل چې دا اقدام یې د ملګرو ملتونو د ملګرو ملتونو له 2211 نمبر پریکړلیک سره سمون نه لري. د بریتانیا د بارونیو چارو وزیر هم د ازموینه د پرونې ګواښ او تخلف عمل وباله او د دې ازموینو د بندېدو غوښتنه یې وکړه. له دې مخکې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هاک له اروپایي ټولنې غوښتنه کړې وه چې د ایران د بلستیک توغندیو پروګرام په نقشه کړي او نوي بندیزونه پرې ولګوي. ښاغلي براین هاک د ایران دا پروګرام ډیر خطرناک بللی وو. او د امریکا د متحدو ایالاتو د پخواني ولسمشر جورج بوش مړی پرون د هغه هیواد پلازمینې واشنگټن ډی سي ته ورسېد او په پام کې ده چې د خاورو ته تر سپارلو مخکې د رسمي مراسمو لپاره هلته یو څه وساتل شي. د امریکا یو څلویښتم ولسمشر د څلور نوي کلونو په عمر د جمعې په ورځ په تکزاس کې مړ سو. د هغه مړی به د چهارشنبې په ورځ یعنې نن د واشنگټن په لویه ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو په ګډون د جنازې له رسمي مراسمو وروسته خاورو ته وسپارل شي. په دې مراسمو کې به د هغه زوی او د امریکا بل پخوانی ولسمشر جورج دبلیو بوش هم حاضر وي، خو هغه به وینا ونه کړي. د جورج بوش مړی به د پنځشنبه په ورځ هیوستن ته ولېږدول سي او بیا به د ده د میرمنې باربرا او لور روبن ترڅنګ چې په څلور کلنۍ کې د وینې د سرطان له کبله مړه شوې وه خاورو ته وسپارل شي. جورج بوش پلار چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جنګي الوتکې پیلوټ وو او په اویایمو کلونو کې د سی آی ای د مشر په توګه دنده ترسره کړه، د بل هر ولسمشر په پرتله، البته د امریکا د بل هر ولسمشر په پرتله ډیر عمر وکړ.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی. د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویاند وایي حکومت هیله لري چې د زلمی خلیلزاد سفر د افغانستان د سولې په چارو کې د عملي خبرو د پیل لپاره زمینه برابره کړي.
مکه یمن چې دا ځل سفر وکولی شي نو د مذاکرات پیل کړي دي، په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي.
افغان حکومت وی د افغان ځواکونو ژمنی عملیات په جدي میاشت کې پیلېږي. دفاع وزارت هم وی د تهاجمي عملیاتو اندازه زیاته کړي.
موږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه یې خاده تر څو له یو خوا د خپلو عسکرو د مرجوب له مخه ونیسو.
نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه درته خبره کړو. راځو لومړی مطلب ته. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. لومړی مطلب مو دا دی چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته ورسید. د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله ده چې دا وار پاکستان ته د زلمی خلیلزاد دغه سفر له وسلوالو طالبانو سره د سولې د عملي خبرو د پیل لامل شي. د دغه ریاست مرستیال ویاند فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل وخت را رسیدلی چې د افغانستان د سولې برخه پاکستان خپل ژمنو ته عملی بڼه ورکړي. اکرام الله اکرام دغه موضوع تعقیب کړي او همداسې بعد کابل په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ اکرام صاحب.
ډیره زیاته مننه سنګزه صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان اجرایه ریاست وایي هیله شته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان ته دریم سفر به افغانان له وسلوالو طالبانو سره سولې ته نږدې کړي او پاکستان به په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړ باسي. دغه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل چې تمه ده چې دا وار خغلی خلیلزاد له یوې عملی لاسته راوړنې سره له پاکستان افغانستان ته راستون شي.
مکه یمن چې دا ځل سفر وکولی شي نو د مذاکراتو پیل ته نږدې، په دې معنی چې هر هغه څه چې طالبان غواړي په هغه باندې مفصل بحث وشي. پاکستان تیر ځل هم خلیلزاد ته ژمنه ورکړې وه. د امریکا دریځ په دې اړه روښانه دی او د افغان حکومت هم چې نور په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د هغوی د تمویل او تجهیز منابع د زغم او د منلو وړ نه دي. موږ هیله منو چې دا ځل ډاکټر زلمی خلیلزاد چې کابل ته راګرځي په دې اړه د یو عملي اقدام د پیل خبر له ځان سره راوړي.
خغلی خوزون ویل افغان حکومت هیلمند چې امریکا به پر پاکستان فشارونه زیات کړي او دغه هیواد به د خپلو پخوانیو ژمنو عملي کېدو ته اړ باسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د دریم ځل لپاره پاکستان ته رسیدلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې خلیلزاد به د ډسمبر له دویمې تر شلمې نیټې پورې د افغانستان تر څنګ روسیې، ازبکستان، ترکمنستان، متحده عربي اماراتو، قطر او بلجیم ته هم سفرونه وکړي. که څه هم په دې اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو سره د ښاغلي خلیلزاد د لیدلو په اړه په واضح ډول څه نه دي ویل شوي، خو برطانوي ورځپاڼې ټلګراف خبر ورکړی چې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر استازي له امریکا سره د خبرو اترو د دویم پړاو په اړه طالب مشرانو پاکستان ته غوښتي دي. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو یوې سرچینې هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د قطر د سیاسي دفتر د مسؤل شیر محمد عباس په مشرۍ د دغه دفتر شپږ کسیز پلاوی پاکستان ته رسیدلی دی. له بل خوا یو لوړپوړي پاکستاني چارواکي ویلي دي چې د امریکا ولسمشر ترامپ د پاکستان صدر اعظم ته د په افغانستان کې د سولې په مسله کې د همکارۍ لپاره عمران خان ته یو لیک هم استولی دی او د افغانستان د سولې په پروسه کې ترې همکاري غوښتې ده. هغه مسله چې سپینې ماڼۍ هم تایید کړې ده. امریکا ډېر پخوا راهیسې په پاکستان باندې بېلابېل فشارونه وارد کړي او غوښتنې ترې کولې چې هغه کسان د طالبانو هغه مشران چې په پاکستان کې دي باید د افغانستان سره د سولې میز ته کښېني او د سولې خبرو اترو ته کښېني. پاکستان هم په وروستیو کې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې پاکستان دغه موضوع ته ژمن دی او د نیک نیت په هدف باندې د افغانستان د سولې لپاره پروسې سره همکاري کوي. د نړیوالو چارو افغان کارپو سید خالد سادات وایي چې دا ځل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر پاکستان ته مهم سفر دی او له لاسته راوړنو به ډک وي. نوموړي وویل
زه فکر کوم د زلمی خلیلزاد سفر دریم پړاو لپاره منطقې لپاره بل څو جهات مهم وي. یو دا ده چې د خپل اوس طالبانو یو حیات چې د قطر څخه پاکستان ته راغلی د پاکستان خپله د طالبانو درمندګانو د هغې نظامیان دي د افغانستان څخه تری پاکستان ته قطر څخه کوم حیات طالبانو راغلی. دویمه خبره د پاکستان د نظامي فشار پر طالبانو سیاسي فشار دوی ډېره مهمه ده چې خپله امریکا اوس غواړي تر څو پاکستان سره په شکل پښتو ډول باندې همکاري وکړي تر څو قریب هغه څخه راوځي.
ښاغلی سادات باور لري او غوښتنه کوي چې دا ځل امریکا باید په پاکستان باندې فشارونه نور هم زیات کړي تر څو وسلوال طالبان له افغان حکومت سره د سولې میز ته کښېني. بلستان ځسی
بله مننه کوم اکرام صاحب. و موردل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی او تمه ده چې هلته له پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې او ثبات په اړه باندې خبرې وکړي. افغان حکومت هم هیله ښکاره کړه چې په دغه سفر وکولی شي د افغانستان د سولې د خبرو په پیل کې عملي پیل کې مرسته وکړي. په همدې ارتباط مو د افغانستان د مشرانو جرګې له دوی مرستیال آصف صدیقي سره خبرې کړي دي. دغه مرکه اجمل تورمان کړې ده. له آصف صدیقي نه د زلمی خلیلزاد دغه سفر او د سولې په اړه باندې پوښتنې شوې.
که چیرې موږ متوجه شوی یاستو د ټرمپ غیر مستقیم ګواښ پاکستان باندې وسو چې د تروریزم په مقابل کې موږ سره همکاري وکړي او د دې په څنګ کې د افغانستان په اړه موږ ډېر جدي او ډېر قاطع او لپاره مهم ده د افغانستان امنیت دا موږ لپاره ډېر ښه د ساور ده او د دې په څنګ کې دا پخپله خلیلزاد د سولې په پروسه کې ډېر حمایه کوي ول د لپاره چې پاکستان هم پخپله په پوهېږي چې ټرمپ هم په موضوع کې پخپله هم داخل شوی ده. نو زه فکر کوم چې دا د ځل به د خلیلزاد تا غواړ ته دوی سره لیدل کېږي چې یو اندازا امیدواری او کومه توقع چې مونږ لرو هغه مونږ تر لاسه کوو. هغه په دې معنی چې یو خو خپل اوس پاکستان هم ډیر بد حالت اقتصادي مشکل کې ډیر هم زیات په چالش باندې جدي او گرفتار دي. د پسنګ د کلدار ارزښت د ډالر په مقابل کې همداسې اقتصادي مشکل دوی ورځ پر ورځ په جادو روان ده. دوی پخپله هم اوس دې ته اوس متوجه شوی چې دا پخپله غیر مستقیم فشارونه د امریکې له خوانه په دوی ده او که چېرې دوی موږ سره صادقانه همکاري ونه کړي سي دوی لاپسې د فشارونه د اقتصادي فشارونه او د تجارت مقابل کې ډېر جدي ګواښ سره متوجه شي.
فکر کوئ دې ته په پام سره پخوا داسې ویل کېدل چې پاکستان رښتینی همکاري نه کوي، آیا دا ځل به پاکستان د افغانستان د سولې برخه کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه فکر کوم که مکه ما تاسو سره موضوع اشاره درلود ایما مطلب دا و چې دغه د ټرمپ ولسمشر د امریکای د حکومت لیکل چې لګل عمران خان ته د پاکستان صدر اعظم ته دا خپل دا ونمود کی چې د امریکای په افغانستان کې د امنیت او د سولې په اړه موضوع باندې دوی خوشبین ده او دوی غواړي چې په افغانستان کې امنیت راسي او نو دغه موضوع را په دمه چې دلته غیر مستقیم یمونږ همسامل پاکستان هم ګواهي او دې پسند کې هغوی نه غوښتنه هم سوی چې باید په مقابل کې همکاري وکړي د افغانستان د سولې په مورد باندې همکاري وکړي ولې د لپاره چې موږ لپاره د افغانستان امنیت ډېر مهم ده.
یعنی ستاسو نظر څه دی؟ تاسو په څه باور یې چې همکاري به وکړي که وبه نه کړي؟ تېرو ته پام سره
زه فکر کوم که چېرې دا ځل دوی اول خو زه داسې فکر کوم کېدای شي دوی تر زیات اندازې پورې دوی دا ځل به موږ سره همکاري وکړو ولې د لپاره چې د عمران خان کله چې د خپل کاندید هم د دې شعار به دا و چې موضوع غواړم چې افغانستان دولت سره ښه اړیکې ولرو او دې پسنګ د سولې په مرض باندې غواړم چې صادقانه همکاري ولرو. د کمپاین نه مخکې بیا خاصن په مطبوعات کې همیشه په دې موضوع باندې بحث کی بیا د دې پسنګ کې عمران خان زیات اندازې پورې د فوز همکاري ورسره چې بلاخره موقف ته ورسېده نو دا په دې معنی ده کله چې دوی کومې خبرې کی د فوز په غوښتنه او په مشوره باندې دغه مطبوعات کې کومې خبرې کی دوی په مشوره او دوی په همغږي باندې بحث لري یعنی ښه همانګي لري فوز سره نو د پاکستان ټول قدرت فوز پر لري. زه امیدوار یم چې دغه موضوع به دا ځل به پاکستان حکومت موږ سره ډېر صادقانه همکاري کوي.
د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي و چې د زلمی خلیلزاد د سفر په اړه باندې خبرې کولې او هیله یې وښودله چې دغه سفر وکولی شي پاکستان وهڅوي چې له افغان حکومت او د سولې له پروسې سره صادقانه همکاري وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اقتصادي خبرونه فیروزه عزیزی وای.
د غزنی ولایت د کرن ریاست وایي چې د ناسم امنیتی وضعیت لامل په دغه ولایت کې اقتصادي فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. د یاد ولایت د کرن مشر عبدالمتین قلندری نن سه شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده. سره دې چې غزنی د اقتصادي فعالیتونو مرکز ګڼل کېږي، خو اوس نامنی په دغه ولایت کې د بیلابیلو اقتصادي فعالیتونو او کارونو پر وړاندې خنډ ده. ښاغلی قلندری وایي پخوا د غزنی ولایت 80% خلک په کرنه بوخت وو، اوس هلته 10% خلک هم کار کې لنه شي کولای. نوموړی وایي غزنی ډیری هیوادونو ته د نړۍ په کچه د لومړۍ درجه آلوبخارا صادرات لرل، خو اوس په دې برخه کې صادرات نه لري. د غزنی ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې وروستیو کې په څو ورځنۍ جګړه کې له 800 زیات دوکانونه او له 300 زیات مارکیټونو وسوځول شول چې خلکو ته پکې مالی تاوانونه واوښتل. په پنجشیر ولایت کې د ګیلاسو 370 نوي باغونه جوړیږي. د پنجشیر د کرنې ادارې مشر محمد رؤوف یعقوبی وایي په دغه ولایت کې د نیالګیو کې خودلو کمپاین پیل شوی چې د دې کمپاین په لړ کې د دغه ولایت په 370 جریبه ځمکه کې او په اتو اداري واحدونو کې د ګیلاسو باغونه جوړیږي. د نوموړي په خبره په دغه باغونو کې 14500 د ګیلاسو نیالګي کې خودل کیږي چې د کرنې وزارت لوري ورته 2,220,000 افغانۍ بودجه ځانګړې شوې ده. کاغله یعقوبی وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د کرنې وزارت لوري د پنجشیر ولایت له 1500 جریب نه په زیات ځمکه کې د ګیلاسو باغونه جوړ شوي دي. د پنجشیر د کرنې د ریاست د معلوماتو له مخې دغه ولایت د ټول هیواد په کچه ښه ګیلاس تولیدوي چې خلک یې له دې درکه ښه عاید هم ترلاسه کوي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 150 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 150 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، 1.5 منای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 850 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: 1 امریکایي ډالر 50 افغانۍ 50 پوله، 1 یورو 50 افغانۍ 90 پوله، 1 انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، 1 سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، 0 هندۍ کلداري 1.5 افغانۍ، 0 ایراني تومان 5 افغانۍ 40 پوله او 0 پاکستاني کلداري 1515 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلای شي. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. په پېښور کې وسلوالو پر ژورنالیستانو برید کړی دی. د دغه برید په نتیجه کې یو خبریال وژل شوی او یو کیمرمین ټپي شوی دی. په دې اړه فریبا ظاهر جزئیات راټول کړي دي. ظاهر صاحب، ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلی. دا پېښه څه وخت او څنګه شوې ده؟
مننه صفی جانه. دا معلوم وسلوالو د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال په ډز وژل یو کیمرمین ټپي کړی دی. د پېښور ښار د پولیسو په وینا دا پېښه د دوشنبه په ورځ د دغه ښار په رنګ روډ سیمه کې رامنځته شوې، چې په نتیجه کې د رایل ټلویزیون خبریال نور الحسن وژل شوی او کیمرمین ملګری یې ټپي دی. د اکسپرس ټریبیون رسپانې د راپور له مخې د رایل ټلویزیون پر خبریال او کیمرمین تر جز وروسته دوی د درملنې لپاره روغتون ته روانول، چې خبریال نور الحسن په لار کې صبر کړ او کیمرمین په روغتون کې اوس تر درملنې لاندې دی.
بله مننه. پولیس وایي چې دا وسلوال څوک دی او د برید دلیل څه دی؟
د خبر پښتونخوا صوبي د پولیسو مشر صلاح الدین محسود لاروندو ادارو څخه د تحقیقات غوښتنه کړې ده، خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دغه وسلوال څوک دی، نه کوم ډلې مسؤلیت منلی دی او له خبریال څخه دا چې څه یې غوښتل دا تر اوسه معلومه نه ده. خو دا په تېرو دوو میاشتو کې دوهم ځل دی چې وسلوال په خبر پښتونخوا کې پر خبریالانو برید کوي. تر دې مخکې هم په اکتوبر میاشت کې د خبر پښتونخوا په هریپور سیمه کې یو ځایي خبریال سهیل خان د نامعلوم وسلوالو لخوا په ډز وژل شوی و. په پاکستان کې البته دا وایم چې په دې وروستیو کې پر خبر ریالانو بریدونه او د هغوی زورول په داس وخت کې جرسوی دی چې د عمران خان په مشرۍ د دې وخت نوی حکومت په خپل لومړی ورځو کې ویلي و چې د خبريالانو د ژغورنې لپاره به لازم اقدامات کوي. پاکستان په نړۍ کې د خبريالانو لپاره په خطرناکو هیوادونو کې شمیرل کیږي. چې هر کال پکې پر خبريالانو د بریدونه او د هغوی د زورونې لسکونه پیښې کیږي. د یادونې وړ دی چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې یونسکو د روان کال په اگست میاشت کې په خپل راپور کې ویلي و چې په پاکستان کې له 2012 میلادي کال البته د 2012 څخه تر 2014 پورې دیش خبريالان وژل شوی دی. او د پرونی پیښې په ارتباط باید ویم چې په خیبر پښتونخوا کې د خبريالانو د اتحادیې چارواکو په پېښور کې پر نور الحسن د برید غندلې دی او پر امنیتي ادارو یې غږ کړی چې د خبريالانو د ژوند خوندیتوب لپاره دې ګامونه پورته کړي.
بله مننه کوم فریبا ظاهر. وو موریدل چې پرون په پېښور کې په ژورنالستانو باندې برید شوی دی، یو ژورنالیست وژل شوی او یو بل ټپي دی.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اجمل تورمان اورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په اړه لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپل سره مقاله کې لیکلي چې په دې وروستیو کې د سولې په اړه که څه هم په ملي او نړیواله کچه تحرکات پیل شوي دي، خو ورسره مل په وړاندې خنډونه هم راپورته شوي. دنیا لیکي د دغو خنډونو له ډلې یو خنډ ارګ دی چې نه غواړي د سولې له بهیر سره صادقانه همکاري وکړي. په سرمقاله کې وړاندې راغلي که څه هم ولسمشر غني تر دې وړاندې په کراته ویل چې د سولې لپاره له خپل سر نه هم تیر دی او د سولې پر وړاندې خنډونه به پر طالبانو او نورو لوریو اچول، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره موضوع برعکس ثابته شوه. ورځپاڼه زیاتوي درګ روسي دریزونه د سولې پر وړاندې د درېدو په معنا دي. انیس دولتی ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. انیس لیکي نړۍ باید د افغانانو په مالکیت د سولې د خبرو په تړاو له ملي او نړیوالې اجماع نه ملاتړ وکړي او د سیمې او له سیمې بهر هیوادونه هم د اسانچارو په توګه خپل رول هیر نه کړي، ځکه چې بین الافغاني مذاکرات سولې ته د رسیدلو لپاره تر ټولو غوره لاره ده. په سرمقاله کې راغلي افغان دولت خپل پلاوی ټاکلی او له طالبانو یې هم غوښتي که په سولې باورمند دي نو خپل پلاوی دې وټاکي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره حکومت د سولې په خبرو کې خپل مقابل لوری طالبان ګڼي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي د ولسي جرګې وروستي انتخابات له پایله له اعتراضونو او نیوکو سره مل و. لامل معلوم دی د حکومت لاسوهنې او د انتخاباتو اړوند کمیسیونونو لپاره د کمزورو او بې تجربې کسانو ګمارل. په سرمقاله کې وړاندې راغلي د انتخاباتو پروسه له لومړۍ ورځې له درغلیو او جالکاریو په بدرګه روانه وه او بایومیټریک سیستم د دې درغلیو لپاره بله سرچینه شوه. لیکوال لیکي اوس چې لا د نیمایي ولایتونو لومړنۍ پایلې نه دي اعلان شوي، د معترضو نوماندانو لښکر جوړ شوی. دوی وړم ورځ ګواښ وکړ چې که یې غوښتنې ونه منل شي، موازي پارلمان به اعلان کړي. دا چې په افغانستان کې تر هرو انتخاباتو وروسته ولې داسې کېږي، ویسایو شمېر دلایلو ته اشاره هم کړي، خو بالاخره له دې ستونزو نه د وتلو حل لارې دا ښودلې چې د دغه هیواد له پټلۍ لوېدلی اساسي قانون بیرته لیکې ته سم شي. که نه نو د سرمقاله لیکونکي په خبره بغاوت او د موازي حکومتونو او جوړښتونو داستان به پسې غځېږي او افغانان به د بېواکۍ، بې حکومتۍ او بې زعامتۍ په ټس کې هره ورځ په سلګونه قربانیان ورکوي.
د افغانستان د کورونی چار وزارت وایي د افغان ځواکونو ژمني عملیات به په جدي میاشت کې پیل شي. دغه وزارت وایي افغان حکومت هڅه کوي چې په سږنیي ژمي کې د هیواد ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفینو پاکې کړي. خو د افغانستان دفاع وزارت هم وایي تهاجمي عملیاتو اندازه زیاته کړي. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
افغان ځواکونه د یوه نوي جګړهییز فصل لپاره چمتووالی نیسي تر څو هغه سیمې ونیسي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دغو عملیاتو لپاره چمتووالی نیول شوی دی. د یاد وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره ګډې خبري غونډې ته وویل د امنیتي ځواکونو یو پلاوی ولایتونو ته سفر کړی چې له مخې د ژمنیو عملیاتو پلان جوړیږي. دوی یو ګډ پلاوی د وضعیت ارزونې لپاره ولایتي سفرونه پیل کړي. د دغه پلاوی د څرنو له بشپړېدو سره ټاکل شوی چې موږ د جدي په میاشت کې ژمني عملیات پیل کړو. دا په داس حال کې ده چې دا وخت د هیواد ځینې برخې په تېره هم لرې پرتې ولسوالۍ او سیمې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. په افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې تل یو انتقاد دا وي چې په ژمي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې اغېزمن نظامي عملیات نه ترسره کوي. د بېلګې په توګه افغان امنیتي بنسټونو تېر کال ادعا وکړه چې د ژمنیو عملیاتو په ترڅ کې د بدخشان، اردوج او یمګان ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو پاکې کړې، خو د راپورونو له مخې دا ولسوالۍ اوس هم د طالبانو په ولکه کې دي. د دې سره د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونو په دې وروستیو کې د ملي امنیت شورا د پریکړې له مخې تهاجمي عملیات ډېر کړي دي. د یاد وزارت ویان غفور احمد جاوید دغه خبري غونډې ته وویل
موږ تهاجمي عملیات زیات کړي دي، نتیجه ښه ده. تر څو له یو خوا د خپلو عسکرو د مرګ ژوبلې مخه ونیسو، له بل خوا نه د دوی هغه ټریننګ سنټرونه او هغه ځایان چې دوی پلان جوړوي او هغې نه بیا راځي په ښارونو یا نورو ځایو کې بریدونه کوي، هغه هم له منځه لاړ شي. چې وروستی هغه ټریننګ سنټر چې و هغه په هلمند کې و چې نه ویشت تنه د دوی په هغه کې ووژل شول.
د ښاغلي جاوید په خبره یوازې په تېرو دوو اونیو کې افغان هوایي ځواکونو 161 عملیات ترسره کړي دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
آزادی رادیو ته غوږ یاست. د آزادی رادیو پروګرامونه په azadiradio.org ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. همدارنګه کولای شئ د آزادی رادیو خبرونه او راپورونه په facebook.com/آزادی رادیو فیسبوک پاڼه کې او azadiradio.org ویب پاڼه کې وګورئ.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم شاهزاده نازنه د کونړ ولایت د شهیدانو او معلولینو نه به تاسو راړي کني ولیدا پیغام می ده د چې ډیر وخت کیږي زمونږ د شهیدانو ورونو او د معلولینو ورونو د فارا کتابچه راغلي د کابل نه د تقاوت کتابچه. خو عزیزي باندې نه پوهیږم چې ولې دغه ورون ته دیو د ماش د فارا کارتونه جوړی. هغه تاسو نه دلته په کونړ ولایت کې دغه جوړه شوې ده. زما غوښتنه دغه مسول کسان نه زیاده چې زر تر زره راشي او دغه کارتونه جوړ کړي. په دې چې د کونړ ولایت خلک ډېر د غربت سره مخامخ دي. همدغه یو بچی نیم بچی لرو چې هغه په ملي اردو کې یا په ملي پولیسو کې لاړ، هغه د شهادت جامې ونه شو. نو زما غوښتنه دغه مسولین نه داده چې زر تر زره راشي او دغه کتابچو لپاره د عزیزي بانک کارتونه جوړ کړي. یو دومره غوښتنه مې داده په ټول افغانستان کې د شهید کورنۍ او د معلول کورنۍ ته یو یو نمره ځمکه ورکړل کېږي. خو بدبختانه به ووایم چې په کونړ ولایت کې یو معلول او د یو شهید کورنۍ ته یو نمره ځمکه نه ده ورکړل شوې چې د هغې د سرفنا په خاطر ورشي او خپله کورنۍ هلته د هغې ژوند وکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازنین.
سلام علیکم زدا آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو سلامونه وایم. بعد سلام دا زموږ منځ کې خوږه وچره روزګار مدایته ګرځاو ولې ټول بادام وو درسمو وچ سولې اوبه نسته د حکومت افاسه هیڅ کومک مسره نه کیږي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دا پکتیا تمکنی ولسوالۍ نه استم یو لا خلیمی تندر خبرې کوم. د لوړ پړو مقامات څخه غوښتنه لرم چې د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ د مقبل او یو لوی درشتون لري. که چېرته د دې مقبل او په لوی درې کې مشخصه ولسوالۍ جوړ شي، د مقبل او درې خلکو ستوندې به حل شي. مقبل اوس مهال وی ولسوالۍ ته اړتیا لري، باید مشخصه ولسوالۍ ورته جوړ شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی استودیو ته راغلی چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي. تر هغه وروسته د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام مه هیروئ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن پاکستان ته رسیدلی دی. زلمی خلیلزاد لکه راهیسی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټاکل شوی، درې واری پاکستان ته رسمي سفرونه کړی دي. دا پاکستان ته د دریم سفر دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د نجونو د فوټبال په ملي لوبډله کې له یو شمېر کسانو سره د جنسي او فزیکي زور زیاتی رپورټونو ټکان ورکړی دی. د شغلی غنی په رسمي بیان کې چې نن پر ټویټر د ارګ پر رسمي پاڼه خپور شوی، ویل شوی چې دا ادعایو به په بیړني ډول وڅېړل شي. د افغانستان ولسمشر ویلي د خبر ټولو افغانانو ته ټکان ورکړی دی. د ورزشکارانو په وړاندې کښې ځوی یا نارینه داسې ناوړه کار ته منلو وړ نه دی. د سرپل د سیاد ولسوالۍ امنیه قومندان عبدالمالک نظامی د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل سوی دی. د سرپل د والی ویان د ازادي راډیو ته نن وویل چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د سیاد ولسوالۍ په مرکز حمله وکړه. په بیګنۍ حمله کې د سیاد د امنیه قومندانۍ دوه ساتونکي هم وژل سوی دي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د بندو دروازو شاته په یوه غونډه کې د ایران لخوا د توغندیو د وروستۍ ازموینې په اړه بحث وکړي. واشنګټن او متحدانو یې د ازموینه د امنیت شورا له پرېکړې لیک څخه چې درې کاله مخکې تصویب شو سرغړونه بللې ده. او د امریکا د پخواني ولسمشر جورج بوش پلار مړی به نن په واشنګټن کې د واشنگتن په لویه ملي کلیسا کې د بهرنیو میلمنو او د امریکا د پخوانیو ولسمشرانو او سیاستوالو د کتنې لپاره کښېښودل سوی وي، او وروسته به بیا په هیوستن کې خاورو ته وسپارل شي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به یکی دیگر از برنامه های صحت سرمایه زندگی و میزبانی مفرشتانه دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، امروز در مورد HIV، ویروس HIV یا بیماری ایدز هم صحبت میکنیم. در حال است که اول دسامبر روز جهانی مبارزه با ایدز است. سازمان ملل متحد در سال 1988 اول دسامبر را روز جهانی مبارزه با ایدز نامگذاری کرده. بله دوستان عزیز، در برنامه دکتر صاحب احسان الله احسان مشاور کنترل برنامه HIV وزارت صحت هم مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند. دکتر صاحب احسان به برنامه بسیار خوش آمدین. همیشه ابتدا در مورد ویروس HIV معلومات بدین که چه نوع یک بیماری است.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از همکاران رادیو آزادی که در ارتباط برای ما وقت دادند تا در موضوع یک بسیار مهم HIV و ایدز صحبت نماییم. HIV یک اصطلاح جداگانه و ایدز یک اصطلاح جداگانه است. HIV مخففش Human Immunodeficiency ویروس است، یعنی یک ویروسی است که ویروس سیستم دفاعی عضویت انسان را کم می‌سازه و از بین می‌بره. به لحاظ آهسته آهسته شخص دفاع خود از دست می‌دهد، یعنی خصوصا در خون که کرویات سفید خون است، یک نوش به نام CD4 است. CD4 روز به روز کم شده میره. باز انسان نمیتونه در مقابل دیگه امراض مجادله بکنن یا خود انسان یعنی ضعیف میشه، بس بالاخره به امراض دیگه مبتلا میشه، یعنی شخص ضعیف میشه، یعنی امکانات فرصت طلب زمینه پیدا میکنن تا انسان را با امراض دیگر، مثلا تبرکلوز است، تبخال، حتی یک چیزی بسیار ساده بعضی ویروس ها هستن. یعنی انسان وقت ما میگیم که با یک مریضی دچار شده، یعنی اکوایر Immune Deficiency Syndrome که را به نام ایدز یاد میشد، یعنی HIV خودی ویروس است و اید یک نوع مریضی هستند یا یک نوع بیماری هستند که از سبب کاهش سیستم معافیتی انسان به وجود میاد که در وقت مثلا در مقابل یک مرض بسیار عادی یا یک میکروب بسیار عادی هم نمیتواند مقابله بکنن یا خود نگاه بکنن.
دکتر صاحب بسیار تشکر. یک شخص که مبتلا به ویروس HIV باشه، علائم ازی در بدن ازی چطور آشکار میشه؟ چی علائم داره؟
وقتی که ویروس HIV داخل عضویت بدن یک انسان میگردد، حتی شخص تا 10 سال تا 15 سال حتی میشه تا 20 سال هیچ اعراض و علائم نمیداشته باشند، یعنی به شکل یک سیر مخفی دارد، حتی مراجعه نمیکنند به خاطر تشخیص خون. ولی وقتی که ما دو اصطلاح قبلا هم نام بردیم که مثلا HIV هستند و ایدز هستند، HIV داخل عضویت شد میشه که بعد از 10 سال شخص به ایدز مصاب میشه. یعنی دو وقت که شخص مصاب به ایدز شد، علائم از خود نشان میده، باختن وزن است مثلا، اضافه تر از 10% وزن خود از دست میده، تب دوامدار است مثلا، اضافه تر از یک ماه شخص تب میداشته باشد، اسهالات شخص میداشته باشد، اضافه تر از مثلا از یک ماه شخص اسهال میباشد، باز علائم خورد است مثلا تبخال است در این مرض، مثلا یک نوع مرضی دینه به شکل یک دانه ها در عضویت انسان مثلا در چای جلدی پیدا میشه، دانه ها پیدا میشه، قرحات یا زخم ها در دهن و گلو پیدا میشه. اینی بالاخره از آدم انسان روز به روز ضعیف شده، خستگی و کسالت. ولی یک چیز که در اینجا قابل تشویش یا مغالطه نباشه که دیگه امروز عین قسم اعراض هم میده، ولی یگانه تشخیص که از او توسط خون است. بعد وقتی که بالکل شخص که اگر مصاب به این مرض یا مشکوک میشه، چون ما شما باز ساعت سری امو کسایی که کی در خطر است صحبت بکنیم، مثلا او باید بره به زودترین فرصت خون خود، چون در اکثریت مراکز وزارت صحت عامه به صورت رایگان معاینه میشه. او هم سه تست است، تست اولی است، تست دومی است، تست سومی. اگر مثلا تست سومی برش گفتن که شما مصاب به یک مرض هستین، او وقت ما میگیم که شخص مصاب به ایدز است، غیر از او شخص مشکوک حساب
میشه. تشکر دکتر زبی که گفتم میشه یک بیماری ساری است، چگونه از یک شخص به حساب مریض به یک شخص سالم انتقال میکنه؟
بسیار یک سوال خوب و دایی میشه که ما شما زیاد بحث بکنیم. درست است که یک معنا و مرض ساری است، ولی وقتی که ما شما این کلمه ساری را میشنویم، ما شما اونقدر به هیجان و ترس می باشیم که حتی امروزشان نمیشینیم.
بله.
ولی این مرض ساری با دیگر امراض ساری فرق دارد. این مشخصا از طریق جنسی، مجامعت جنسی مثلا انتقال میشه. این مرض از طریق خون، در صورتی که خون یک شخص با ویروس HIV ملوث باشه انتقال میشه. این مرض از مادر به طفل انتقال میشه. غیر از این راه ها مرض انتقال نمیشه. مثلا در یک جای کار کردن، در یک دفتر نان خوردن، از یک تلفن استفاده کردن، از یک وسیله استفاده کردن، از یک تشنوب استفاده کردن، این چیزا هستن که مثلا از این طریق انتقال نمیشه. از این خاطر ما مثلا با مریضای که ایدز داره همراهشان میشینیم، همراهشان صحبت میکنیم، همراهشان یک جای نان میخوریم، در یک دفتر کار میکنیم، حتی در یک سمت درس میخونیم. از این راه ها باز انتقال برای کسی دیگه امراض این، ولی راه هایش مشخص که ما شما گفتیم، یعنی از طریق مجامعت جنسی، یعنی وقتی که محفوظ نباشه، و همچنین از مادر به طفل، هم در دوران حاملگی، هم در زمان ولادت و هم در شیردهی، و همچنین در افغانستان که زیادتر انتقال میشه، که زیادتر فیصدی را تشکیل میده و بین متادین زرقی ماده مخدر،
یعنی استفاده از یک سرنج.
بالکل، یعنی کسایی که از ماده مخدر شکل زرقی استفاده میکنه، اونا بین خود سوزن و سرنج شریک میسازند که فعلا 4.4% بین اونها شیوع دارد. از این خاطر ما یعنی زیادتر در افغانستان برعکس دیگه مملکت ها در بین استفاده کنندگان مواد مخدر زیاد شیوع دارد.
بسیار تشکر دکتر صاحب. شنونده ما را میگیریم. البته شنونده همیشگی ماست، وردک صاحب، فضل هادی وردک. سلام علیکم وردک صاحب.
مننه خور که نگاه خور که سلام پاپا محترم دکتر صاحب تا افغانستان عزتمن ولستم امریکا و خدای او که چیرو حضور بو و حق پرونه بم پیل کړی وی.
تشکر وردک صاحب، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. بفرمایید.
نو ده محترم دکتر صاحب، نو ده مو دغه سوال پوښتنه ده که کله چې سلای که بده وی ویروس باندې مبتلا کی دی و سړی په وجود کې کوم علائم موبایل تر چې سلای څه پوښی شي راز په دغه مرض باندې یا په دغه ویروس باندې مختشا و ایم او داغا پا خزینه و که زیاده یاو که پا نیرونی و که او آغا کسان چی پا لرو پلاتوسیم و که جوان که ها که پا دوگو مشکل بانده مبتلا شد نیکتا یاشا پا خانه تلاس رفعی نوی آغا بیاد سو و که او زیاده را دیکوم و شاول و ندام و با انترسی درست که اولان داغا و کار در بخوش حالا شده را من نه.
تشکر وردک سب دکتر سب سوالا شنخو گرفته؟
آه انشالله گرفتیم.
تشکر
دیرم منن عبدالهدی ورورا. د تا پښتنه ډیره ښه جامع پښتنه وه، هغه چې څو اړخه یې درلودل، نو زه به په یوه یوه باندې تاسو ته په تفصیل سره خبرې وکړم. اول چې دا ناروغي څنګه انتقالیږي او څنګه علایم او څنګه دي، څنګه یو سړی وپوهیږي چې دا ناروغي لري؟ وروره، که دغه ناروغي که کله د ایچ آی وی ویروس د انسان عضویت یا بدن ته داخلیږي، نو کېدای شي د لسو شلو کلونو پورې هم یو انسان پوه نه شي چې د ایچ آی وی ویروس د خپل بدن یا وینې ته داخل شوی. خو یو شل دی چې کېدای شي بعضی وقت یو سړی په شک کې واوسي، یعنی شکمن شي. شک څه مانا؟ که چیرته د داسې کسانو سره دی مخامخ شوی وي چې هغه مخدره توکې استفاده کوي، او خدای نخواسته دی هم یعنی په دې باندې معتاد وي، یا د مخدره توکو باندې روږدی شوی وي، یا د هغې سره ستنې او پیچکاریګانې شریکې کړې وي، نو دا یو شک دی چې دی باید خپله وینه معاینه کړه، خپل معاینات تکمیل کړه. یا که داسې ځای مثال دی د غاښ ډاکټر ته تللی وي، خپل غاښ یې ایستلی وي، یا هم مثلا په داسې نوره وینه تطبیق شوې وي او دی شکمن وی چې دغه خو شخص خو جوړ نه و، یا مثلا علایم د ایډز درلودل، لکه هغه چې علایم چې دی ډیر وس پر وس ډنګریږي، یو سړی خپل وزن بایلی، او یا هم مثلا یو شخص ډیر نسناستی لري، او یا هم یته زیاتوي، نو په دې وخت کې چې کوم تاریخچه هم موجود وي او علایم هم موجود وي، نو دغه سړی مشکوک شو، نو دا به څنګه وکړو؟ عاجل په خپل وینه. او لکه تاسو څنګه پوښتنه وکړه چې په کلینیکو کې د امکانات څنګه دي، وروره، هر نږدې کلینیک ته تاسو تلل شي، خپله وینه په وړیا ډول او په محرمانه ډول معاینه کېدلی شي، خو خصوصا په څو ولایتونو کې لکه چې کابل دی، هرات دی، مزار دی، بلخ دی، او غزنی دی، کندوز دی، بدخشان دی، یعنی موږ تقریبا په څوارلسو ولایتو کې خپله په دې ولایتو کې موږ د وینې د معاینې مرکزونه شته دي چې هغلته په محرمانه او په وړیا ډول خپله وینه معاینه کېږي او تاته نتیجه وای. او راغلو په دې کې چې په خزینه و کې زیاتې او که په نارینه و کې، که موږ د نړۍ په سطح باندې د ناروغي موږ او تاسو ورته متوجه وسو، په نړۍ کې اکثره مثلا د دې کوم ارقام چې موږ لرو په ښځو کې نسبت نارینه و ته زیات دی، خو په افغانستان کې کوم ارقام چې د موږ سره دي، کوم چې د عامې روغتیا سره ثبت شوي دي، یعنی 2015 واقع د موږ سره چې نن په د ثبت شوي دي، په دې کې فیصدي چې ده 15% په خزینه و کې دی او 15% په نارینه و کې دی. خو دا د دې معنا نه ده چې په افغانستان کې په ښځه کې کمی، ځکه ښځه د بعضې رواجو له کبله یا د بعضې محدودیتونه کېدی چې په وخت سره مراجعه ونه کړو، خو فعن کوم ارقام چې د موږ سره په لاس کې دي په ښځینه و کې کم دی نسبت نارینه و ته. او یو بل شی چې د کومو شیانو ده انتقالیږي، او په دې کې موږ او تاسو وروره که مشخص د درې لارې انتقالیږي، د ناروا جنسي اړیکو. خو بیا چې افغانستان الحمدلله یوه اسلامي ټولنه ده، دلته په دغه ټولنه کې چون موږ تاسو اکثر خلک مسلمانان دي، په افغانستان کې ډیر کم د دغې لارې انتقالیږي. کوم ډیری چې دی هغه د هغو کسانو په منځ کې دی چې مخدره توکو د ستنو د لارې کاروي. تاسو وګورئ نن په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې، نن موږ تاسو روږدي کسان لرو، په هغې کې تقریبا د 40,000 په شاوخوا کې مخدره توکو د ستنو د لارې، او د دوی د بده مرغه چې دوی دغه اخیستنې، یعنی د یوې ستنې نه څو کسان یا د یوې پیچکارۍ نه څو کسان استفاده کوو، که چیرته د هغې نه یو د دغې کسانو څخه په ایچ آی وی باندې اخته وي، نو په وخت د انتقال کې شریک اول دستنه کې نو کېدای شي د انتقال شي. او بل د مور نه ماشوم ته، که چیرته کومه مور په دې مرض باندې اخته وي، طبیعي ده چې ماشوم ته به هم انتقالیږي، نو دغه د انتقال لارې وروره.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب. برادر ما وطن دوست صاحب ری خط هستن. بله، سلام علیکم وطن دوست صاحب. سلامت باشین، روز شما هم بخیر، بفرمایید.
زه عبدالقهر وطن دوست هم، در پروان خورکی در پوښتنه مو که اگر کوم مرض چه دهی در کوم سن که در سرای دیبان مفتلاکی او در چیش نه در سرای مرض اخلی، کوم چیش تا معلومات را که او در دی ایناج سرقم که گی چه سرای ایناج و که من بلر پرتوسیم و که
چې دا باندې ډاکټر صاحب وګورئ چې څنګه علاج وکړو. تشکر وطن دوست صاحب، بشنوین از طریق رادیو ډاکټر صاحب شما پاسخ.
وطن دوست ورور، ډیره مننه د تاسو پوښتنې نه. د سین د نگانه اکثره، یعنی چې دغه مرض په ماشومان کېشته، په ځوانانو کېشته، او په سپینجرو کې هم لیدل کېږي، خو زیاتر په هغو کسانو کېشته چې عمرونه د 15 د 40 کالو ترمنځ دي. ډیری د دغه ډیره فیصدي د دې مرض چې ده د 15 نه تر 40 کالو پورې ده. او د خاص موږ مخکې هم په دې باندې تبصره وکړله چې په افغانستان کې زیاتره هغه کسان چې روږدي کسان دي، ستنې یو د بل سره شریکوي، په دې کې هم یعنی د دوی د لارې زیات انتقالیږي. کوم ناروا جنسي اړیکې چې څوک ټینګوي، یا مثال موږ استعلال یادوو مثلا چې وایي چې متعدد جنسي پارتنران، یا چې مثلا یو شخص د ډیرو کسانو سره جنسي اړیکې ټینګوي، دغه اشخاص په خطر کې دي. یعنی دا چې موږ ته ویل شوي دي چې د تاسو مثال زنا او لواطت دا د اسلام د نگانه هم نه دی، بالکل په دې کې ډیر غټ حکمت شته دی. یعنی څوک چې خپل همسر ته خپل ژوند شریک ته وفادار وي، نو دغه امراض څخه به خلاصون پیدا کړه، ځکه خپل ډیر شریک جنسي چې د جنسي اړیکو شریکان ولري هم دومره به زیات د مرض دیو د بل نه انتقالیږي. او بل د کچیرته مور په اخته وي، نو د مور څخه هم ماشومان ته انتقالیږي. خو یو موضوع چې موږ تاسو باندې په بعد په بحث وکړو، هغه د شرم او د کرکې خبره ده. په افغانستان کې ما مخکې په دې باندې تفسیره وکړه، مفصل خبرې وکړلې چې په افغانستان کې ډیرای د هغو کسانو دی چې ستنې شریکوي، یا مثلا هغه کس دی چې ناخبره د ډاکټر د جراحي د وسایل نه، یا مثلا د کوم سل مالی خاري نه، یا د کومه وینه بعضي وخت نوي ماینه شوي، نو چاته انتقال شوي، نو هغه شخص موږ ته باید په دې سترګونه ګورو چې د جنسي اړیکو د لارې ورته انتقال شوی دی. نو په دې صورت کې دغه شخص چې دی، یعنی دغه ویروس دی په وجود کې ډیر وخت نه معلوميږي، خو کله د ایډز مرحله ته ځي موږ تر مراجعه کوو چې هغه وخت یې درملنه ډیره مشکله ده. را بشم د تاسو اخري سوال ته چې آیا دغه مرض د درملنې وړ دی که نه، او موږ په لارې پرتو کې بالکل څنګه وکړو چې دغه مرض خوشبختانه چې نن د درملنې وړ دی، که علاج قطعی نکی ولی درملنه اشتونه ده، درملنه که دلشی. نو هر لره پراتو سیمو که چه تاس مثال وسیگه ده دست کسانو سره چه مخامخ که گه ده نجده کلینی یا روغتیایی مرکز تا مراجعه که ولیشی، ولی ده تداوی مراکز یا ده درملنه مراکز چه دیدیمو پا کابل کشته، پا جلال آباد کشته، پا ننگرهار، جلال آباد یا ننگرهار، پا بلخ کشته، پا خوست ولد او پا هرات که پا دغه ولاتو که دیمو ده درملنه مرکزونه وجود لری. خو ولی که په نورو ولایتو کې هم د ایچ آی وی مریض یا هغه څوک چې په ایچ آی وی باندې اخته وي، هر نږدې کلینیک ته به د هغې د طریقه د موږ د ټولو د مرکز خدای ګټه اخیستل شي، او نن دغه مریضي د تداوی یا د درملنې وړ ده.
تشکر ډاکټر صاحب. شنوندې همیشګي ما اخندزاده صاحب ری خطاستن. سلام علیکم اخندزاده صاحب.
سلام علیکم پرستی جان. سلام علیکم خود باشم و دکتر صاحب محترم، تقدیم می دارم در ستار آخونزاده شما زیر شوری بالا من رابطم.
خوش آمدین آخونزاده صاحب، روز شما بخیر، بفرمایین.
دکتر صاحب سوال می هست، این مرضیت ایتیایبی یا ایس که هست، اگر ایس خدا کس هم اتاق باشه یا به یک محیط زندگی کنه، مثلا بعضی جایی هست که این مریض مثلا ساجک می جوه، این ساجک می تبدیسه دو میجوه، یا مثلا در اتاق زندگی میکنه با اتاق عشره است، پشه است، مثلا که کس دیگه عشره است، اگر این مریضی بگذه باز به پس این فرد سالم رو بگذه، از یه طریق هم انتقال میکنه یا خیر از طریق غذا خوردن، یا از طریق مثلا دم سیستم دست داده و از این طریق هم انتقال میکنه، اگه دکتر صاحب روشه میپرد خیلی مهربانی میکنه، از طریق لواب در غذا خوردن نمیمینه.
تشکر زیاد آخونزاده صاحب، سلامت باشین. دکتر صاحب بفرمایید.
آخونزاده صاحب بسیار زیاد تشکر از سوال شما، واقعا سوال شما بسیار خوب و بجا بودن. آخونزاده صاحب ما قبلا هم سرزی تفسیره کردیم که ویروس اچ آی وی از طریق غذا خوردن، از طریق یک جای نشستن، از طریق یک جای درس خوردن، در یک اتاق زندگی کردن، حتی لباس مشترک استفاده کردن، هیچ وقت انتقال نمی کنن. و موضوع دیگه مثلا از طریق حشرات، این مرض چون ما ایرا مختص میگیم که ویروس کم کاهش دهنده سیستم معافیتی انسان، چون این مشخص مربوط به انسان است، هیچ وقت از طریق پشه، کیک، این چیزا انتقال نمیکنن، چون این ویروس به یک مقدار خون ضرورت را که زندگی بکنن، ولی دی از طریق دیگه امی خود حشرات که است یا پشه که است، از انسان خون کش میکنن، تزریق نمیکنن. از این خاطر ویروس آنقدر ویروس در لابش یا در نیش انمو حشرات وجود نداره که مثلا از یک شخص به شخص دیگر ویروس انتقال بدن. یعنی موضوعات هستند که کاملا شما چیز باشین، ده تشویش نباشین، ولی راه های مشخص که هستن اما ما قبلا سرشان تفسیره کردیم که از طریق شریک ساختن سوزن سرنج وسایلی که از اموش اشخاصی که مصاب به این مرض می باشد، یا از مجامعت جنسی ناروا و نامشروع غیر محفوظ و بالاخر از مادر و طفل، غیر از این سه راه ها از این طریق انتقال نمی کنن. آمدن از طریق لعاب دهن
این ویروس در لاب دهن وجود داره ولی به مقدار بسیار کم. اگر احیانا در دهن یک شخص زخم وجود داشته باشه و در لاب یک شخص هم خون وجود داشته باشه،
از او طریق
امکانش هم بسیار کم هست. ولی این امکانات بسیار کم است. اگر مثلا بعضی وقتا اگر مثلا یک شخص دهنش زخم ها داشته باشه و لاب یک شخص دیگه که خون داشته باشه، خونش اچ‌آی‌وی داشته باشه، امکان داره. غیر از او از این طریق هیچ وقت انتقال نمی.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه داریم، عبدالمقیم از ولایت لغمان. بله سلام علیکم عبدالمقیم جان.
بخیر هستین محترم، صحتتون خوب است؟
تشکر.
شما و تمام کارکنان رادیو آزادی سلام. سلام یکشن پرسان دارم از دکتر محترم که از بیماری دو چیش هست، علائم چی هست، چیز پیدا میشه؟
عبدالمقیم جان برادر عزیز، علائم مرض اول خو وقتی که یک شخص مصاب اچ آی وی میشه تا سالها علائم بروز نمیکنن، یعنی میشه تا 10 سال حتی تا 20 سال چون مرض به شکل مخفی سیر میکنه، خصوصا در او کسایی که مثلا از نگاه مثلا یک شخص خوب سیستم معافیتش فعال است، وجودش تقویه هستند، در او حتی به سالها این علائم به وجود نمیاد. علائم صرف وقتی که شخص به طرف مرحله ایدز بره، اگر به طرف مرحله ایدز میره وزن خود را از دست میده، اشتها، کسالت، خستگی و بالاخره اسهالات دوامدار، تب دوامدار اضافه تر از یک ماه، زخم ها در وجودش پیدا میشه، دانه ها پیدا میشه. اما وقت است که باز یک شخص مشکوک میشه، به زودترین فرصت باید به یک مرکزی که خون تست یا معاینه خون اجرا میکنن باز در اوجا برن، چون اکثریت کلینیک ها عالی امکانات داره که به صورت رایگان و به صورت محرمانه خون یک شخص را معاینه میکنن. یعنی وقتی که یک شخص مشکوک میشه به زودترین فرصت باید بره، چون معاینه خون رایگان است و محرمانه است، ده هیچ آر نیست، ده هیچ شرم نیست. هاجن برن خون خود را معاینه بکنن، چون یگانه تشخیصی که ما را به یعنی به این مرض هست یا نیست میرسونه او معاینه خونه.
دکتر صاحب، دارد باید بیمار زیر متداوی قرار داشته باشه یا یک مدت خاص است، مثلا یک سال دو سال بعد از او بیمار صحت یاب میشه، چطور است شیوه تداوی ازی؟
قبلا ما شما سر ازی تفسیر کردیم، چون مرض قابل تداوی و قابل معالجه تا حالم نیست. یعنی تداوی به این معنی که ما یعنی این مرض را در داخل زویت یک شخص کنترل میکنیم، به این منظور باید دوا یا تداوی تا آخر عمر تا که زنده است باید این ادامه بده، یعنی تداوی دوامدار همیش به صورت منظم بعد قطع نشود. یعنی وقتی که یک شخص تحت تداوی قرار میگیرن باید یعنی از روزی که شروع کرد تا که زنده هستن این تداوی را باید ادامه
بده.
اگر تداوی به صورت درست تعقیب نشود و تداوی آغاز نشود بالکل کشنده است، یک مرض کشنده است.
شمسلا برادر ما، شمسلا از ولایت بغلان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام با شما، سلام با جناب دکتر صاحب. یک سوال داشتم در باره امی بود که ما رادیو رو نروشن کردیم، بسیار ببخشید، بسیار بخشش باشه. ما سوال ما امی بود دیگه، گفتم با امی چانستان تداوی از این چی داره یا نداره؟
این امکانات تداویش
دیگه. تشکر از شما.
تشکر از شما هم. اینا سوال کردن که امکانات تداویش در افغانستان است یا خیر.
بله برادر، خوشبختانه که وزارت صحت عامه با کمک یک تعداد نهادها، سازمان صحی جهان توانست که تداوی این مرض را آغاز بکنن. فعلا مراکز در کابل، هرات، بلخ و مزار شریف، بلخ یا مزار شریف و ولایت خوست مراکز وجود داره، ولی ولایت متبقی هم میتونه از این مراکز، هر مرکزی که برایشان نزدیک باشه، از استفاده بکنن. بالکل امکانات تداوی وجود داره.
سلامت باشین دکتر صاحب. قسمی که در رابطه با اثری بودن از این مرض یا مثلا انتقالش ما صحبت کردیم، کارمندانی که در شفاخانه کار میکنن آیا اینا هم در مرض خطر قرار دارن یا خیر؟
بله، یعنی با 1% بسیار کم بین پرسنل صحی، یعنی در صورتی که بعضی وقت خودی سوزن یا چیز وخزه میشه، اونا در وقت مثلا عملیه جراحی یا در وقت مثلا عملیات که میشن مریضا را، بعضی وقتا اینمی خود وخزه صورت میگیره، میشه که از شخص به شخص دیگر انتقال شوه. ولی دیگه یک موضوع هستن که دکتر صاحبای ما باید نگران نباشه، چون اینال به نام پپ، یعنی پوست اکسپوزر پروفایلکسیس، به صورتی که اگر دفعتا تداوی را آغاز بکنن، دواها یا دوای ایاروی را میگیرن، هیچ مصاب نمیشه، یعنی قابل جلوگیری است. چون ما قبلا هم گفتیم که در وقایعش خود تداوی امیال به صفت پیشگیری یعنی وقایه به شکل وقایه رول بازی میکنن. به این معنا اگر احیانا کدام نرس قابل دکتر با این تو یک حالت مواجه میشود، اونا باید به زودترین فرصت مراکزی که ما قبلا نام گرفتیم مراکز تداوی در اوجا دوا را شروع میکنه. هر قدری که زودتر شروع میکنه خطرش هم قدر کم
کمتر میباشه و زود معالجه میشن، البته تداوی میشن، معالجه خیلی علاج نداره. یک دوست ما روی خط هستن.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم، روزتان بخیر. صدای رادیو تان کم کنین، بعد از او سوالتان رو بگوین.
سلام علیکم خورتا تا دکتر ستا توارتا سلامونه وایم.
سلام به شما هم، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
ما سوال داده دکتر ستا نه چه دیدغ نرغای مخنیوات سرکن یک کولشو او سرکن کول زون.
تشکر برادر. سلامت باشین دکتر صاحب، سوال شما.
دیده من نه اورورا د مخنیوی پاره مو مخکی مفصل خبر وکړي، خو بیا به هم ذات ته پلان ډول مو الحمدلله اول چې د افغانستان جامعه یو اسلامي ټولنه ده، یعنی په اسلامي ټولنه کې دغه مرض ډیر کم دی، لکه مخکی مو تاسو په باندې تفسیره وکړه کې دی چې د جنسي لارو د او یا 500 یا 500 په سلنه په شاوخوا کې د انتقال شي. خو د دې لپاره چې مثال دغه مو هم د دې مخنیوي وکړي شو، اول دا وایي چې د جنسي ناروا اړیکو څخه اجتناب خودداری، په انګلیسي کې موږ ورته وایو میتود دی، ورته وایي ای بی سی، یا مثلا اوایډ. اوایډ په دې معنی چې یعنی ممانعت، اجتناب مې کوي. دوهم قدم کې بیا کې چیرته خود داسې واقعات راځي، داسې وخت راځي چې یعنی ډیر کسان د موږ تاسو نن په بهر ملکونه کې ژوند کوي، ډیر داسې کسان شته چې نن روغ دي په مخدره توکو، ول دغه میرمنه په خطر کې ده، دغه اولادونه په خطر کې دي. نو دا چې مثال د میرمنه او د خاوند ترمنځ یو مشترک ژوند دی، کچیر یو له دوی څخه په باندې اختوي، نو په وخت مجامعت جنسی کې د کلاش د کانډم نه استفاده وکړه. او په دریم د مور نه ماشوم ته دی چې هغه هم یعنی مراکز شته دي چې ته مور په دې مرز باندې اختوي، دغه نه خپل ماشوم ته ډیر آسان او ډیر زانه طریقه باندې د مخنیول کېدل شي چې هغه مثلا د وګان دی، هغه د عملیات په وخت کې مثلا خپل ماشوم به د عملیات په ذریعہ پیدا شي، خپل شي دوس مثلا کې چیرته غسوې ته غزي طرف ته نوي تللی کې دې شي ورته غور نکړل شي. نو مرض عموما تاسو د نيزه په ډیر خلاص شکل درته وایم چې کچیرته تاسو مثال د ډیرو کسانو سره جنسي اړیکې ټینګې نکړي، خپل د ژوند شریک ته وفادار اوسېدل د غیوال را ده. مثال که چیرته یو څوک په مخدره تو کروغ دی، وی هیڅ کله بعد خپل ستنه او سپچکاری د چا سره شریک نکړي. که چیرته په کلو باندو کې کوم بازی کسان د ماشومان او یا اکثره دی وړون جنو غوژونه او پزې سوري کوي، نو کوشش وکړي چې د یو شي نه استفاده وکړي. یعنی اکثره داسې وخت هم شته، نه تنها اچ ای وی تور زیړای اوس په هده زیات شوی دی. نو د دې څخه یعنی تاسو چې خطرۍ وکړي، یعنی د همیش که ډاکټر صاحبان چې درته وایي چې پاکستاني او یو ځل مصرف د خپل هغه لارې دي چې تاسو دې مرز نه بالکل خوندې ساتي.
بشین ډاکټر صاحب، یک سوال دیگه هم داشتم که از طریق سلمانی ها و آرایشگاه ها همی ویروس انتقال میکنه یا خیر؟
بسیار یک سوال خوب هستند،
چون معمولا مردم زیاد مراجعه میکنن.
اگر بگویم که انتقال نمیکنن، هم درست از خاطر از این هستند که بعضی وقتا بازینا توجه نمیکنن. بالکل مثلا اگر احیانا یک شخصی که مصابه ایدز باشه پیش یک سلمان میشینه و زیاد وقت تیر نمیشه، شخص دیگه میای میشینه، بالکل انتقال میشه. ولی ایدز چیز زردی ها زیاد انتقال میشه، زردی. امیال زردی که هست مثلا. خب ولی یک چیزی که در اینجا ما شما
چی باید مراد شما مثلا
هر چیز، یک چیزی که مثلا ما پیشترم گفتم که ویروس ایچ آی وی در هوای آزاد به زودترین فرصت از بین میره.
خب
یعنی در ظرف چند ثانیه، اگر مثلا سلمونیا، اگر مثلا یک مریض بیای، یک مریض پس اون وقت تیر میشه انتقال نمیشه. خب ولی در مجموع سلمونا باید از پل باید به صورت مشترک هیچ وقت استفاده نکنن، بعد از پلریش از دیگه وسایل با یعنی یک بار مصرف و برای یک شخص دور انداخته شود. یعنی دیجا دو چیز بسیار مهم است پیش سلمانی خانه، امروز ایدز است، امروز زردی هاست، که اردو مثلا میشه که از طریق سلمانی ها. ولی فیصدی ایدز کم است ولی زردی ها بسیار زیاد است. این حالا که مثلا
در صورتی که ببخشید دکتر صاحب خراشیده شوه انتقال میشه، یعنی همون تیغی که از او استفاده کرد به کس دیگه هم استفاده شوه انتقال میشه، یا در صورتی که خراشیده شوه؟
خراشیده شوه در صورتی که مثلا زیادتر مردم ها مثلا عالم مثلا در مسلمان خانه که یک شخص میره یا دانه میباشه یا گل نجای دیگه، یک قسمت خون میشه که زیادتر ما شواهدی از این هستیم. اگر ای تو مثلا مسائل اومد یا ای تو واقعات رخ شد که یک قسمت یک یک شخص خون شد، باز او وسایل چی شده، یعنی ملوث به اون میکروب میشه، اگر به شخص دیگه استفاده میشه میشه انتقال شوه. خب ولی یک چیز است که اگر ما شما خوب دقت داشته باشیم، یعنی در هوای آزاد ویروس ایدز از بین میره. یعنی از این خاطر سلمان ها باید تمام وسایل خود در هوای آزاد بسیار زیاد مانه بمانه، یعنی در جبهه ها تو چیزا نگاه نکنن. یا مثلا بعضی وقتا یک چیز دیگه در افغانستان وجود داره، سلمان ها نه تنها به اصلاح موی و چیزا، حتی در یک چیزای دیگه مثلا در ختنه میره و دیگه چیزا میره در اطراف ها. یعنی در این چیزا اینا خطرش به حد زیاد است،
در
ختنه کردن بالکل. اگرچه یک موضوع بسیار خوب شد که در ختنه خودش تا 40-60% سبب چیز جلوگیری ایدز میگردد،
زمانی که ختنه میشه،
زمانی که ختنه میشه. یعنی ختنه بسیار یک چیز خوب است در افغانستان. ولی آمدم سر موضوع پاکی
که اینا چطور باید
او بعضی وقت از یک پل برای چند نفر حتی از یک کارت استفاده میکنن که بیخی جالب است. مثلا نوجد یک منبع میکروب هستن در این چیزا. مثلا یا اگر چی دیده باشی سلمانو دندانان در بعضی قریجات و در جایا میکشه،
مسلمان میکشه
در اینجا. بعضی وقت اگر اینا وسایل خود درست چیز نباشه میشه سبب انتقال همچه امراض شوه.
خب شنونده های عزیز، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. از دکتر سب احسان لایسان مشاور برنامه کنترل HIV وزارت صحت عامه جهان سپاس که با ما بودند. ما هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.